رنو اوریدونکو السلام علیکم، عصمت څاروان يم. د ازادي رادیو د خبرونه په خبرونو پیلو. د هرات په انجل ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ له 15 غړو څخه سرونه غوڅ کړل شوي دي. په هرات کې د طالبانو د استخباراتو ریاست د مطبوعاتو مسؤل ثابت هروي ویلي چې دا پېښه وړ مشپه شوې او په وژل شویو کسانو کې درې تنه ماشومان، یوه ښځه او بل نارینه دی. د طالب ویان په وینا د پېښې د عاملانو په اړه پلټنې روانې دي. د دې یادې پېښې د قربانیانو د هویت په اړه جزئیات څرګند نه کړل. خطر وای چې د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره پر افغانستان او ځینو نورو هیوادونو خبرې کړې دي. دا خبره د خطر د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې کړې. د اعلامیې له مخې دواړو لوریو په دې تلیفوني خبرو کې د افغانستان، یمن او لیبیا پر وروستیو حالاتو بحث وکړ. دوی د یادو سیمو د سولې او پرمختګ په تړاو هم د قطر پر هڅو غږېدلې دي. قطر لا هم د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی او د افغانستان اړوند څو لویدیځ سفارتونه د کابل پر ځای له دوحې خپل کارونه مخته وړي. د پېښور په یوه جومات کې د مارچ د 4 نیټې د انتحاري برید د وژل شویو کسانو شمېر لږ تر لږه 28 تنو ته ورسېد. دا انتحاری حمله قصه خانه بازار ته نږدې په رساله دار کوڅه کې د شیعهګانو په جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال شوې وه. د پېښور د لیډری رنګ روغتون بیان محمد عاصم پرون د ازادي راډیو مشال څنګه ته تایید کړ چې د مړو شمېر د شنبه په ورځ 28 تنو ته ورسېد او 200 نور ټپیان دي. عاصم دا هم وویل چې د ودرش ټپیانو حال ښه نه دی. نن پر اوکراین د روسیې د یرغل 11 ورځ ده. اوکراینی چارواکو ویلي چې له هوایي ملاتړ برخمن روسی پوځیان درنې بمباری کوي. لبلې خوا د اوکراین دوهم لوی ښار خارکیف د روسی پوځیانو لخوا کلابند شوی دی. د اوکراین ولسمشر اولودیمیر زیلنسکی بیا په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې دی او جګپوري حکومتي چارواکي په کیف کې دي او مبارزه ته دوام ورکوي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی پرون شنبه وویل چې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د اوکراین د اقتصادي او امنیتي ملاتړ او پر روسیې د بندیزونو د دوام په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی زیلنسکی پر خپل ټویټر پاڼه ښلي چې له ولسمشر بایدن سره د پرلپسي مکالمو په دوام کې له دموډي سره بیا خبرې کړې دي. د سپینې ماڼۍ له اعلان سره سم د دواړو ولسمشرانو خبرو نیم ساعت دوام وکړ. د اوکراین د ماریوپول شاروال پرون موبایل د روسیې ځواکونو پر دغه شهر د جنگي الوتکو په وسیله بمباری ته زور ورکړی دی. وادیم بویچنکو د اوکراین تلویزیون ته وویل دا شهر سخت کلابند دی او پر هستوګنو سیمه پر لپسې بمباری دوام لري. روسیه ویلي چې پر ماریوپول شهر به بمباری ودروي چې اوسیدونکي له شهره ووځي. دا شهر چې د اوکراین په جنوب کې دی 4,000 نفوس لري او روسی ځواکونه هڅه کوي چې د اوکراین جنوب چې د سمندر اوبو ته لار لري ونیسي. د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره مسکو ته تللی دی. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف وایي نفتالی بنت د کاري سفر لپاره مسکو ته ورغلی خو د نور جزئیات څرګند نه کړل. اسرائیلی رسنیو د نوموړي ناببره سفر د اوکراین په جګړه کې د منځګړتوب لپاره هڅه بللې ده. د اسرائیل صدر اعظم پر اوکراین د روسیې د یرغل په اتم ورځ ویلي و چې باید داسې مشران پیدا شي چې د روسیې او اوکراین مشران د جګړې له میدانه د خبرو میز ته راولي. او پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې د امریکا د بندیزونو په دوام کې د کریډیټ دوسترو شرکتونو ماستر کارت او ویزا کارت اعلان وکړ چې په روسیا کې خپل فعالیت دروي. ماستر کارت د جګړې له کبله نامطمئن اقتصادي چاپیریال ته اشاره ویلي پریکړه کړې چې د خپلې شبکې خدمات په روسیا کې وځندوي. ویزا کارت هم ویلي چې په روسیا کې به له خپلو مشتریانو او شریکانو سره فوري همکاري وکړي چې په راتلونکو 4 ورځو کې په ویزا کارت د پیسو د لیږد رالیږد ټولې چارې ودروي. د خبرونه د میر احمد صافی به تخنیکی همکاري ز عصمت څاروان وړاندې کوم. وړاندې په خبرونه کې د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو وړاندوینه کړې. د طالبانو د کورنۍ چارو سرپرست وزیر بالاخره خپله څیره د پولیسو د فراغت په مراسمو کې رسنیو ته ښکاره کړه. په پولند کې د افغانستان سفارت وایي د اوکراین په جګړه کې ایسارو افغانانو ته د سفر اسناد ورکړي. فضل حق فاروقی د کرکټ په وروستیو سیالیو کې د شبالنګ په خاطر د لوبلړۍ ښه لوبغاړی وپېژندل شو.
ډېر زیات خوشحاله یم چې په داسې غټ غوستورو سره یو ټیم کې وم او ما داسې بالینګ وکړو مینا د سیریز دغه.
په کونړ کې طالب چارواکو خلکو ته خبرداری ورکړ چې د حقوقي دعوو لپاره تر جنجال مخکې قومندانۍ او محکمو ته مراجعه وکړي.
نو موږ دوی په هیڅ صورت باندې نه پوهېږو که ولو که څومره تکلیف موږ ته رسېږي موږ دوی ګرفتاره کوو.
هند افغانستان ته 8000 تنه غنم لوشي.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په دیرشو ولایتونو کې د واورې او بارانونو وړاندوینه کړې ده. د دې ادارې خلکو ته خبرداری ورکړې چې د احتمالي سیلونو په وړاندې تدابیر ونیسي.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې ویلي د پلازمېنې کابل په شمول په 22 ولایتونو کې د درنو واورو بارانونو او د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی دی. د دې ادارې د هوا د حالاتو د وړاندویل مسؤل نسیم مرادی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دغو لاندې ولایتونو کې د واورې اورېدو نسبتا سختو بارانونو او سیلابونو د راوتلو احتمال شته. هرات، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سمنګان، سرپل، لوګر، پکتیا، خوست، تخار، بدخشان او د سالنګونو لوی لار او ځینې نور ولایتونه.
ښاغلی مرادی زیاتوي چې د زیانونو د کمولو لپاره له اړوندو ادارو سره تماس نیول شوی دی. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره وایي په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه له 15 تر 30 میلی مترو او واوره به له 15 تر 30 سانتي متره وي. د ادارې په ټولنیزو رسنیو باندې د عامه خبرداریو رپورټونه خپاره کړي دي. د هوا پیژندنې اداره وایي چې د شنبې په ورځ د هیواد له لویدیځ څخه توپانونه پیل شوي او احتمال شته چې په راتلونکو ورځو کې هم د باران لړۍ دوام ومومي. د افغانستان په ګڼو سیمو کې له دې مخکې هم درنو واورو او سختو بارانونو خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. برف کوچونه، ځمکې ښویېدنې او د خطرناکه سیلابونو راوتل هغه لویې ستونزې دي چې ډیری وخت له درنو واورو او بارانونو وروسته افغانان ورسره مخامخ کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په پولند کې د افغانستان سفارت وایي ګڼو هغو افغانانو ته د سفر اسناد ورکړي چې د اوکراین په جګړه کې ایسارو. د سفارت وی مسؤل نګار عمر مرداد ازادي راډیو ته وویل نږدې 15000 افغانان په اوکراین کې اوسي چې اکثره یې پاسپورت نه لري. پر اوکراین د روسیې یرغل زرګونه کسانو ته د مرجوب لی د اړولو ترڅنګ لکونه خلک چې پکې ګڼ افغانان او د نورو هیوادونو اتباع هم شامل دي له دغه هیواد وتلو ته اړ کړی دي. د موضوع تفصیل
په پولند کې د افغانستان د سفارت چارواکي وایي د اوکراین په جګړه کې د ایسارو افغانانو د راایستلو هڅې لا هم په چټکۍ روانې دي. د سفارت سیاسي مستشار یا مرستیال نګار عمر مرداد شنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل ګڼو هغه افغانانو ته ټراول ډاکومنټونه یا د سفر اسناد ورلیږلي چې په اوکراین کې ایسار پاتې دي.
موږ هغو افغانانو ته چې په اوکراین کې ایسار پاتې دي او اکثر یې پاسپورت نه لري یا یې پاسپورټونه په سفارتخانو یا د کډوالۍ په دفترونو کې بند پاتې دي، د تذکرې یا پخوانیو پاسپورټونو د کاپي په اساس د سفر اسناد صادرو
وکولې
شي. روسیې د فبروري په 23 څخه باندې لس ورځې مخکې په اوکراین باندې یرغل پیل کړ. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر د وروستیو راپورونو له مخې څه باندې 1,200,000 کسان د روسیې د یرغل له پیله له اوکراین تښتېدلي. په پولند کې د افغانستان د سفارت مرستیالې اغلې نګارې په اوکراین کې د ایسارو افغانانو د شمیر په اړه وویل
اټکل شوی چې نږدې 15000 افغانان په اوکراین کې اوسېږي، اکثر یې د پولند په لور راغلي. موږ د شپې او ورځې هڅه کړې چې افغانان له خپلو اسنادونو سره اجازه ترلاسه کړي او پولند ته راننه شي. له نیکه مرغه زموږ دغو هڅو نتیجه ورکړې او اکثر افغانان پولند ته رسېدلي.
تر دې مخکې د پولند د صدراعظم دفتر هم په یو بیان کې ویلي و چې د افغانانو په شمول ټولو هغو بهرنیو ادباو او اوکراینیانو ته خپلې پولې پرانیزي چې له جګړې تښتېدلي. د پولند او ځینو نورو اروپایي هیوادونو له دې ډول ژمنو سره سره په پولو کې له غیر اوکراینیانو په تېره بیا افریقایي توکمو سره د دوګونی چلند راپورونه او شکایتونه ثبت شوي. د بشري حقونو د سار سازمان هیومن رایټس واچ غږ کړی چې باید له تبعیض پرته د ټولو هیوادونو ادبا چې له اوکراینه وځي اجازه ورکړل شي. له دې سره بیا په پولند کې د افغانستان سفارت وایي تر اوسه پورې له افغانانو سره د دوګونی یا توپیریز چلند کوم شکایت نه دی ورسېدلی.
پرون درې سوه و اویا پولیسو افسرانو د خپل لیسانس دورې سند په کابل کې د پولیسو له اکاډمۍ ترلاسه کړ. دا د پولیسو د یولسمې دورې فارغان دي چې زده کړې په مخکنی حکومت کې کړي، خو د فراغت سندونه د طالبانو له واکمنۍ ترلاسه کړل.
د درې سوه و اویا پولیسو افسرانو د فراغت یولسمه دوره، هغه افسران چې تیر حکومت کې څلور کال زده کړې وکړې، خو د شنبه په ورځ د طالبانو د حکومت لخوا له زده کړو فارغ شول. د طالبانو حکومت چارواکو په دې مراسم کې ډاډ ورکړ چې دغو افسرانو ته به خوندي چاپیریال او کاري زمینه برابره کړي. د طالبانو حکومت د کورنۍ او چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی چې د لومړي ځل لپاره د رسنیو پر وړاندې راڅرګند شو، په دې تړاو وویل:
مګو دایته اطمینان او ډاډ ورکوي چې تاسو د ملک بچیان یې، د ملک خدمت دا د موږ تاسو شریک واجبات ده. تاسو سره کوم مجمنه وعده کړی ده، دغه وعده په نتیجه کې مشران به تاسو د خدمت او تاسو د حقوق او تاسو د امنیت دفاع وکړي.
لدی سره د مخکنی حکومت د پولیسو یو شمېر افسران دا کوي چې د طالبانو له حاکمیت وروسته یو شمېر امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. په داسې حال کې چې طالبانو افغانستان کې د حاکمیت له پیل وروسته عمومي افی اعلان کړ، خو په وار وار د مرموز او هدفي وژنو او د مخکنی نظام د امنیتي ځواکونو د بندي کولو په تړاو راپورونه خپاره شوي دي. د دغه ستونزو له امله یو شمېر مخکنی نظامیان د طالبانو له ویرې بهر تللي او یو شمېر نور په کور دي او یا آزاد کاروبار کوي.
په دې مراسمو کې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی چې د امریکا او ملګرو ملتو په تور لیست کې دی او امریکایي پر سر لس بلیون ډالره جایزه ایشي، په لومړي وار خپل تصویر په رسنیو کې ښکاره کړ. د هندوستان حکومت د روان مارچ میاشتې په لړ کې افغانستان ته 8000 ټنه غنم لیږي. د خبر رویټرز خبري اژانس د هندي چارواکو په قول کړی دی هند له افغانستان سره د 5000 ټنه غنم مرسته اعلان کړی دی.
هند هوډ لري چې همدا مارچ میاشت د افغانانو د لاسنیوي لپاره د بشري مرستې په توګه 8000 ټنه غنم افغانستان ته ولیږي. دا غنم د هغو 5000 ټنه غنمو په ډله کې دي چې هند یې له افغانستان سره د مرستې ژمنه کړې ده. د هندي چارواکو په حواله باندې د شنبه په ورځ رویټرز خبري اژانس ریپورت ورکړی چې هیواد یې له افغانانو سره چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له لا زیاتې بېوزلۍ او لوږې سره مخامخ دي، دا غنم مرسته کوي. د هندوستان دا مرسته هم د پاکستان له لارې افغانستان ته لیږل کیږي. لومړی جوپه د فبروري په 26مه جلال آباد ته ورسېده چې 2000 ټنه وه. دویمه جوپه چې 2500 ټنه وه د مارچ په 3مه له امریکا سره بار او افغانستان ته ولېږل شو. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره داسې انګیرل کېدل چې په سیمه کې د افغانستان یو لوی ملاتړ هند به ښایي خپلې مرستې راکمې کړي. خو د هند د بهرنیو چارو وزارت ویاند اریندام باغچی څو ورځې مخکې افغانستان ته د غنمو د دویمې جوپې د استولو پر مهال ویلي وو چې هیواد یې له افغانانو سره د ښو اړیکو ساتلو ته ژمن دی. رویټرز اژانس راپور ورکوي چې ښایي پاکستان د هند د غنمو محمولې داسې په اسانه افغانستان ته پرېنږدي. د راپورونو له مخې پاکستان له کلونو راهیسې د هند د ترانزیت مالونو په وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. طالب چارواکو د هند له مرستو هرکلی کړی او ویلي دي چې غنم په اکثرو رغدیسو پروژو کې په بوختو کارګرو او بېوزلو خلکو ویشي.
په کونړ کې امنیتي مسؤلان وایي په تېره یوه اونۍ کې د بېلابېلو جرمونو په تور 23 تنه نیولې دي چې د یو شمېر دوسیې عدلي ارګانونو ته سپارلې دي.
د کونړ سرپرست امنیت قومندان مولوی عبدالحق حقانی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
نور کوم جرمو باندې خلک نیولې شوي دي د قومندانۍ د طرفه، لکه د غلا، د قتل، د نور د جنګو یا نور داسې جرمونه چې هغه د جنایي مدیریت سره تعلقات ساتي. اووه څلوېښت کسان نیول شوي دي. په اووه څلوېښت کسانو کې اته دېرش دوسیې څارنوالۍ ته سپارلې شوي دي او نه دوسیې فعلاً تر تحقیق لاندې دي.
ښاغلی حقانی له خلکو غواړي چې د حقوقي، جنایي او نورو دعوو پر مهال د لشخړو او جنګونو کولو وړاندې قومندانۍ ته مراجعه وکړي، څو یې دعوې د قانون په رڼا کې حل او فصل شي.
یا حقوقي دعوې یا جنایي دعوې باید قومندانۍ ته مراجعه وکړي. موږ د دوی سره ملګري یو. که خدا نه کرده، خدا نه کرده دوی نه غلطي وشي، نو موږ دوی په هیڅ صورت باندې نه پرېږدو. ولو که څومره تکلیف موږ ته رسېږي، موږ دوی ګرفتاره کوو، بیا قانوني اصولي لارې ته معرفي کوو.
د کونړ امنیت قومندان په داسې حال کې د بېلابېلو جرمونو په تور د اووه څلوېښتو تنو د نیولو خبر ورکوي چې خلک وایي په یاد ولایت کې پر نشهیي توکو د روږدو کسانو شمیر او د هغوی لخوا د غلاو کچه زیاته شوې ده.
یو شمیر طالبان د نوروز جشن لمانځنه د شریعت خلاف بولي، خو وایي چې تر اوسه په دې اړه کومه مشخصه پریکړه نه ده کړې. یو شمیر عام خلک وایي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نوروز د لمانځنې لپاره یې چندانې چمتووالی نه دی نیولی.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر که څه هم د نوروز منځنه حرامه او د شریعت خلاف کړنه بولی، خو ازادي راډیو ته وویل تر دې دمه د نوروز د منځنه او نن منځنه په اړه کومه پریکړه نه ده سوی.
چندې پورته کېده او د نوروز منځل او شایمې ما سترته لې دې اړه باندې لا ډېر ورځې ورته پاتې دي. په ورځو کې وګ دې اړه خبرو
لدی مخکې هم مذهبي رهبرانو د نوروز پر لمانځنې نیوکې کولې او حرامې بلل، خو ځینې دینی عالمان په دې باور دي چې د نوروز د لمانځنې مخنیوی د اسلامي فقه په هیڅ ځای کې په واضح ډول نه دی راغلی او له دې ورځې نه د سنتي او فرهنګي جشن په توګه لمانځنه ښه کار دی. یو شمېر فرهنګ پالان هم د نوروز لمانځنه د ګلسرخ میله او د بزګر ورځې میله د هیواد د ملي او کلتوري ارزښتونو په توګه یادوي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت مستون صدرۍ آتی زر ته زر خال کې
د زیانګالو شخ
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر ملي ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق د بل حقوق د
ګاونډي ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
افغانستان له بنگلاديش سره شل اوره کرکټ سیالي مساوي کړه. افغان لوبډلې د شنبه په ماښام په میرپور کې بنگلاديش ته د اتو وکټو په توپیر ماتې ورکړه. تفصیل سفی الله ستانک سره باندې کوي.
د درویش رسولی په امدیش په گیزه باندې افغانستان د بنگلاديش په وړاندې دویمه او وروستۍ شلاوریزه لوبه وګټله. په دې لوبه کې چې په میرپور کې وشو افغان لوبډلې لومړی بالینګ وکړ. بنگلاديش په شلو اورونو کې یوازې 115 منډې وکړای شوې. افغان ټیم د بنگلاديش په وړاندې په پرونی لوبه کې یوازې 2 وکټې له لاسه ورکړې او لوبه یې د 8 وکټو او 14 بالونو په توپیر وګټله. د افغان ټیم لپاره په بالینګ کې عظمت الله عمرزی او فضل حق فاروقي درې درې وکټې واخیستې او راشد خان او محمد نبی یو یو وکټه ترلاسه کړه. فضل حق فاروقي د امدی او تیر شلوریز لوبې پر مهال د ښه بالینګ لپاره د سیریز غوره لوبغاړی وپیژندل شو.
زمونږ ټیم کې ځوانان لوبغاړي وو، موږ په ځان باندې اعتبار وو، موږ بس کرکټ او بیټ او بال سره کار وو، موږ چې کوم استعداد راکې وو هغه اپلای کوو. په عمل کې موږ الحمدلله کامیاب شو. ډېر زیات خوشحاله یم چې په داسې غټ غوښتور سره یو ټیم کې وم او ما داسې بالینګ وکړو چې مینا د سیریز راغلم.
خو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان محمد نبی وایي د بنگلاديش په وړاندې ګڼو ځوانو لوبغاړو ته چانس ورکړی. هغه وویل هڅه کوي همداسې پر روان شل اوریز نړیوال جام او آسیا جام کې هم یو غښتلې لوبډله جوړه کړي. هلکانو په اول نیمایي کې د بالینګ او فیلډینګ په برخه کې ډېره ښه لوبه وکړه. وروسته په بیټینګ یا توپوانه کې که څه هم یوه وکټه مې ژر لاړه، خو بیا حضرت الله زازی او عثمان غنی ودرېدل. موږ هڅه کوو چې راتلونکي نړیوال شل اوریز جام او آسیا جام لپاره یو ځوانه لوبډله تیار کړو. افغانستان او بنگلاديش دوه شل اوریز لوبې وکړې چې یو یو مساوي شول، خو له دې چې افغان لوبډله میلمانه وه د اتلولۍ جام یې وګاټه. تر شل اوریزو لوبو مخکې افغانستان او بنگلاديش د سوپر لیګ د سیالیو په لړ کې چې هدف یې د 2023 کال نړیوال جام ته د اتو غورو لوبډلو مستقیم ورتګ دی، درې یو ورځنۍ لوبې هم وشوې. افغانستان دوی وبایلو دي او یو یې وګټله.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه په دې برخه کې دوه راپورونه لرو. په یو کې به واوري چې په ننګرهار کې د داعش یو پخوانی مشر له طالبانو سره یو ځای شوی، او د بلوڅو د کلتوري ورځې د لمانځلو په اړه هم معلومات ترکو. د داعش د خراسان څنګه یو پخوانی مشر په ننګرهار کې له ځایي طالب چارواکو سره بیعت وکړ. د داعش د خراسان څنګه دغه مهم غړی عبدالرحیم مسلم دوست له داعش ډلې د خپل لارې د جلاوالي دلیل د دې ډلې پالیسی بللې چې د ده په وینا له اسلام سره برابر نه و. په ننګرهار کې د طالبانو د استخباراتو مشر ډاکټر بشیر په دې اړه په جوړو شویو مراسمو کې له دوی سره د مسلم دوست پر یو ځای کېدو او بیعت کولو خوشي وشوده، او په ټولو هغو خلکو او ډلو چې د نوموړي په وینا د طالبانو د نظام مخالف دي له مخالفت لاس اخیستو او د دوی له نظامه د ملاتړ کولو ژغ وکړ. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د داعش ته خراسان څنګه پخوانی یو مهم غړی د ننګرهار د استخباراتو پر ریاست کې په جوړو شو مراسمو کې راڅرګند شو او لزایی چارواکو سره خپل بیعت اعلان کړ. د داعش ته خراسان څنګه دغه مهم غړی عبدالرحیم مسلم دوست نومیږي چې په افغانستان کې د داعش ټلې د خراسان څنګه له ظهور سره سم ورسره یو ځای شو، خو د نوموړي په خبره په همغه لمړنۍ وختونو کې ترې بیرته جدا شوی وو. مسلم دوست نن په دې اړه په جوړو شو مراسمو کې له داعش سره د یو ځای کېدو لامل د افغانستان او اسلام څخه دفاع، خو ترې بیرته د جدا کېدو غیې د داعش پالیسي د ویچي د نوموړي په خبره د اسلام او افغانستان ضد و.
او ملاتړ کو ورته تیار یو، او کړه دې او دې کو دې لار کې موږ قرباني ورکړې ده نور هم ورته د اسلام نه پاره کو هې کمل مقصد نه لرو.
د مسلم دوست په خبره له طالبانو سره بیعت په افغانستان کې د شرعي نظام د پایښت، د شریعت د نفاذ او همدارنګه د افغانستان د خلکو د هوساینې لپاره دی، خو په خبره یې که طالبان له دې کرخو واوښتل نو لکه څنګه چې خپل بیعت له داعش سره مات کړی و له دوی سره هم ماتېدونکی دی. عبدالرحیم مسلم دوست په اصل کې د ننګرهار د بټیکوټ ولسوالۍ اوسېدونکی او د ګڼو اسلامي او ادبي کتابونو لیکوال دی چې په کال 2015 کې کله چې داعش ټلې په افغانستان کې د خراسان په نوم خپل څانګه اعلان کړه ورسره یو ځای وو. د مسلم دوست په خبره په بیلابیلو وختونو کې د خپل مبارزو له کبله کلونه کلونه په ګوانتانامو او ځینو پاکستانی زندانونو کې تیر کړي چې په همدې لار کې د کورنۍ ګڼ شمېر غړو خپل ژوند هم بایللی دی. خو د ننګرهار د استخباراتو مشر ډاکټر بشیر له دوی سره د عبدالرحیم مسلم دوست بیعت د خوښۍ او قدردانۍ وړ وباله، او هیله یې وښوده چې په دې سره به ډېر نور هغه خلک چې د دوی د نظام په مخالفت کې دي له دوی سره یو ځای شي. ډاکټر بشیر د دې ترڅنګ خبرداری ورکړ چې که څوک له کوم شرعي او اصولي دلیله د موجوده نظام مخالفت ته دوام ورکړي د طالبانو نظام به ورسره حساب وکړي.
الله تعالی دې ولا په نعمت بدل ورکړي او اولاد دې راضي شي د خپل غاړه خلاصه کړو. واکن
که څه هم د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ را وروسته په ننګرهار کې تر دې د ما د داعش ډلې سلګونو غړو د طالبانو د موجوده نظام له مخالفته د لاسه اخیستلو او له دوی سره د بیعت کولو خبرونه ورکول شوي، خو دا لومړی ځل دی چې د دغې ډلې داسې یو مهم غړی بیعت کوي.
له تیرو څو کلونو راهیسې بلوڅ قوم د مارچ د میاشتې دوهمه نیټه د خپل کلتور د ورځې په توګه لمانځي. بلوڅان وایي د دې ورځې له لمانځلو یې هدف نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ورپېژندل او د خپل کلتور تاریخ ژبې دودونو پر ځای پاتې کېدل دي. دوی وایي د مارچ دوهمه د بلوڅو د کلتور ورځ یوازې د یوې ورځې د لمانځلو نوم نه، بلکې له دې څخه یې موخه د بلوڅو راتلونکو نسلونو ته د خپل تاریخ، کلتور، ژبې او دودونو ژوندي پاتې کېدل دي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال حبیبالرحمن تاثیر راپور چمتو کړی.
د مارچ میاشتې دوهمه نیټه چې بلوڅان د خپل کلتور د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي، دوی په دغه ورځ بلوڅي قومي کالي اغوندي، بلوڅي خواړه پخوي، بلوڅي سندرې شعرونه وایي او تر څنګ یې خپل کلتوري نندارتونونه جوړوي او په دې نندارتونونو کې هغوی د خپل کلتور شیان نندارې ته وړاندې کوي. ډیری بلوڅان په دې باور دي چې د دغې ورځې له لمانځلو څخه یې هدف نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ورپېژندل او د خپل کلتور، تاریخ، ژبې او دودونو پر ځای پاتې کېدل دي. خو په افغانستان کې مېشت بلوڅان بیا وایي دوی د مارچ دوهمه د بلوڅو د کلتور ورځ یوازې د یوې ورځې د لمانځلو نوم نه، بلکې له دې څخه یې موخه د بلوڅو راتلونکو نسلونو ته د خپل تاریخ، کلتور او دودونو ژوندي پاتې کېدل دي. فعال ځوان او د ماشومانو لپاره د کیسو لیکوال ګل بلوڅ وایي بلوچستان دغه ورځ د بلوچستان، ایران او افغانستان ترڅنګ د نړۍ په هغو سیمو کې لمانځي چیرته چې بلوچستان اوسیږي.
په دغه ورځ په بلوچستان کې، په افغانستان کې، په ایران کې او د دنیا هغه هیوادونو کې چې هلته بلوچ میشت دي، بلوچستان راغونډیږي او خپلو کې دغه ورځ په ډېر شاندارو مراسمو لمانځي. په دغه ورځ دوی خپل جامې، خپل خواړه پخوي او خوشالیانې کوي، اتڼونه کوي. په دغه ورځ مشاعرې جوړیږي، ادیبان راټولیږي او د ژبې د پرمختګ لپاره وړاندیزونه کوي او خپلې ژمنې تازه کوي.
فیض محمد بلوس یو بل فعال ځوان دی. نوموړی وایي په دغه ورځ بلوڅان د خپل کلتور د لمانځلو ترڅنګ سره راغونډیږي او خپلې غوښتنې هم تازه کوي. دی وایي له حکومتونو څخه غوښتنه کیږي چې د نورو وړو قومونو ترڅنګ له بلوڅ قوم سره د تاریخ، کلتور، دودونو او ژبې په بډاینه کې مرسته وشي او دا غټ قوم چې د ایران، پاکستان او افغانستان ترڅنګ په څو عربي هیوادونو کې میشت دی له هیرولو څخه وژغوري.
د دې ورځې د لمانځلو اهمیت دا دی چې راتلونکي نسل ته د قوم اهمیت ور وښيي، خپلې ژبې او د خپل فرهنګ او کلتور او عنعناتو د هیرولو څخه راوګرځي او موږ ته زموږ د نیکګانو څخه کوم فرهنګ او کلتور عنعنات راپاتې دي، همداشان موږ وکولای سو چې د دې ورځې په لمانځلو سره هغه تر راتلونکي نسل پورې هم ورسو.
بلوڅان دغه ورځ له هغه وروسته لمانځي چې په 2015 میلادي کال کې په کوټه کې د پښتو اکاډمۍ لخوا په یو سیمینار کې درویشتم د سپتمبر د پښتني کلتور د نړیوالې ورځ په مناسبت ونمول شوه.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم زما شفاه سره ډیر شکر وغوښته او موږ خاطر ډیر سخت وچ کاری ده وبو وچی دي برنی وچی دي موږ ته یو د مؤسساتو د خواهش کوو چې د خدای د رضا لپاره د موږ غم وخوري. موږ ډیر سخت بدادلیا خاطر د مسافر نه پریږدي غو یو ټکوي.
السلام علیکم تاسو ګړې خبر کوم کابل پټ سنگینا پدې کابل کې شیدا ډیره وضعیت خراب ده. کاروبار نشته، ورځ ورځ د ملک خالی کیږي، خلک دیوزی موږ د نړیوالو نه دا خواسته چې موږ د یو دولت جوړ کړي چې د ملک تر تابات شي او موږ سره کوم کوونه وتی دا خلک په خودري کې د ملک خالی کیږي، ورځ ورځ خلک دی د ملک نه بس د ملک چی هم پاتې نشو. موږ د یو صحیح دولت پکار دی چې کار، غریبي، روزګار، خلک بیرته خپل ځای نو تراشي. ډیره مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د مرست سره به څه خبرې وکم چې دا کوم مرستي چې راځي د خارج بلوتو ته د دې چې راځي وروره د غږی څخه بیا تر دې پر وسوره 2000 ټنه یین کړی دی مثال 2600 ټنه پاکستان کې راځي د مرستي راځي د وروره په شفاف ډول نوې چې زما د لوړ مقامات د اسلامي امارات څخه دا غوښتنه ده چې په شفاف ډول باندې وویل شي وروره د لاسوخنې په شکل د نام خلک دا غاښ پاتې دي هغه غټ غټ خلک چې دي چې یا مصر لري مازال لري بلګل کور لري ځای لري وسایل لري هغه تر سیز وروره یا وایستا کار کوي په طالبان کې وایستا و نه لري مګر سیز
د روانه خبرونه په دوام کې ترشنه اسمان لاندې خبرونه تکراروي چې پرون مسپښین په ژوندۍ باندې خبره شوې به خو اوس